پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بوریوال کاکړ به وړاندې کی.
دا مهمو خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځایي خلکو د احتجاج له کبله د یو شمېر سیمو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکول شوي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو چارو وزارت مشران په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته تلل. او سعودي عرب وایي د حج تر پیل وړاندې یا تر 3 لک زیات غیر ثبت شوي زیارت کوونکي د مکې له شاره ایستل. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځایي خلکو د احتجاج له کبله د یو شمېر سیمو ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې شوي دي. د یادې ضلع د منګلو، خروټو او زدرانو شاوخوا 2500 ماشومانو ته د جون له 3 تر 8 په ترسره شوي کمپاین کې د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکول شوي. د دې سیمې یو قبایلي مشر ګلو خان منګل د جون پر 8 مشال رډي ته وویل دوی ځکه خپلو ماشومانو ته دا واکسین نه دي ورکړي چې حکومت د دوی غوښتنې نه دي پوره کړي. دوی ویل حکومت دې لومړی د دوی بند سکولونه خلاص کړي، له افغانستان سره دې د گاوی، سپینشګي او مرغۍ کنډاو لارې پرانیزي او هلته لا درک کسان دی پیدا کړی.
نو چې څو پورې دا شیان نه کومې خبرې ما وخالې دا عملی نه وی شوي، ما ته واکسینو ولار رو نه شي. زه نه غواړم چې څو پورې زه حکومت رعایت نه وم بلاله، حکومت ما حکومت نه وی شوي چې زه رعایت بلاله نه وم، ما حکومت نه دی.
په کورمه کې د پولیو ضد ادارې یو چارواکي ډاکټر خالد اسلم د جون پر 8 مشال رډي ته وویل چې له دې خلکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې په بل کمپاین کې به د ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول شي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په سوات کې احتجاجي جلسه شوې ده. د جون پر 8 سوي دي جلسې ته د تحریک انصاف او پښتونخوا ملي امیګون مشرانو په خپل وینا کې پر حکومت غږ کړی دی چې عمران خان او د تحریک انصاف نور مشران دي زر تر زره خوشی کړي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو ډالیو خرڅولو په ګډون په یو شمېر مقدمو کې د راولپنډۍ د ایډیالي په زندان کې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلت مشران وایي د جون له 4 تر اوسه 3 تنه وجلسوي او شاوخوا 13 نور ټپیان دي. د پرلت کمیټې غړي ولستیار خان د جون پر 8 ناوخت مشال رډي ته ویل چې اف سي زواک د پرلت نه مخکشانو په ګډون په سلګونه پرلتوال نیولې دي. د په وینا حکومت هڅه کوي چې د چمن پرلتوال پر تشدد کولو مجبور کړي. د بلوچستان د حکومت لخوا د پرلتوالو د دې اداو په تړاو تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو د یاد حکومت ویاند شاهدین د جون پر 6 مشال رډي ته چې د جون پر 4 د رامنځته سوي تاوتریخوالي پر مهال 19 امنیتي عسکر او 15 مظاهره چان ټپي سوي وو. د لغروسه دا چې د امنیتي ځواکونو لخوا د جون پر 4 شپې مهال د چمن او کوټي ترمنځ په کوژک غره کې تړل سوي لار په زور خلاص کړل سو. دا لار د چمن پر لټ پام لاړ کې لتیری وي میاشتې بند و. د خیبر پښتونخوا په مردان کې یو میرمن په دې تور وجل سوی ده چې له کوره تللې او په خپل خوشی واده کړی وو. د مردان د خرکی پولیس تانی چارواکي شوکت خان د جون پر 8 مشال رډي تول چې د شمایلي په نامه د دیرسکلنه میرمن پرون سهار بهال سکول ته روانه و چې خپل ورور په کاټلنګ کې له موټره کښته کړي او په ډزو یې وجلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا سش کال په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د غیرت په نامه 14 میرمنې وژل شوې دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت مشران په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته تللي دي. د پوهنې وزارت ویاند کاری منصور د جون پر 8 پر ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پلاوي کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم شامل دي. د پوهنې دوی به د روسیې په کازان ښار کې د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم کې برخه اخلي. د بده سال کې دا چې طالبانو د 2020 کال د اګست پر 15 په زور د واک له نیولو راهیسې تر 6 ټولګي پورته د نجونو ټول ښوونځي او پوهنتونونه تړلې دي. اوزو دیار ابو عای د جون پر څورلسمه تر پیلودونکو حج وړاندې یا تر درې لکه زیات غیر سبڅوي زیارت کوونکو د مکې له شارې ایستلې دي. سعودي عرب رسمي خبري اژانس سعودي پریس د جون پراتمه ویلي چې امنیتي ځواکونو چې کوم خلک له مکې ایستلې دي په هغوی کې څه باندې یو نیم لک هغه بهرنیان دي چې د حج لپاره په ځانګړې ویزه نه بلکې د سیلانیانو په ویزه سعودي عرب ته ورغلي وو. بیان زیاتوي چې د دې ترڅنګ څه باندې یو لک او یو او یا زر هغه سعودي میشتي کسان هم له مکې شهر څخه ایستل شوي دي چې په بنیادي توګه په مکه کې نه اوسیږي او د حج اجازتنامه هم نه لري. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه اول بریوال کاکړه موریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمې شاوخوا 2500 ماشومان د تیرې اونۍ په پولیو کمپاین کې لساسکو خستو بې برخې پاتې شوي دي. منګلو خروټو زدرانو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له کمپاین نه د بایکاټ پریکړه کړې وه. د سیمې یو دینی عالم دا کار د اسلامي احکاماتو خلاف بولي.
ولا تلقوا بأيديكم إلا تهلكة. خبردار تاسو خپل ځانونه حلقات کې په خپل لاس ونه چوي.
پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي پرون په سواد کې یو ولسی غونډې ته په وینا کې د پاکستان پوز پر افسرانو غږ کړی چې د هیواد له سیاست لا سواخلي. او د چمن د پرلتوالو یو مخکښ وایي حکومت د سیمې خلکو ته اشتعال ورکوي او حالات خرابول غواړي. شاوخوا 2500 ماشومان د تیرې اونۍ په پولیو ضد کمپاین کې د دې ناروغتیا له واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. دا خبره په سیمه کې د پولیو د مخنیوي ادارې او چارواکي د جون پر اتمه یعنی پرون مشالډو ته کړی ده. د نوموړي په خبره منګلو خروټو د زدران قوم مشرانو پریکړه کړې وه چې تر غوښتنو یې منل کېدو پورې به خپل ماشومان پولیو واکسین واخیستو ته نه حاضروي. دا قومونه له افغانستان سره د ځینو لارو خلاصولو او د دې د ځینو لویو سړکونو او پلونو د جوړولو غوښتنې لري. د سیمې ځینې دینی عالمان له پولیو کمپین څخه د خلکو د پریکون فیصله غندي او د اسلامي احکاماتو ضد یو کار یې بولی. بلخوا ضلع انتظامیه له د دې کومودو له مشرانو سره په خبرو بوخته ده او هڅه کوي چې په راتلونکي کمپاین کې د هغوی ماشومان واکسین شي. د طارق اورگزی رپورټ.
په سیمه کې د پولیو ضد ادارې یو چارواکی ډاکټر خالد اسلم مشال رادیو ته په 9 جون ویلي په کمپاین کې ماشومان له پولیو واکسینه د پاتې کېدلو وجه دا ده چې د یاد قومونو مشرانو خپلې غوښتنې پر حکومت د ورمنلو لپاره احتجاجن د پولیو ټیمان خپلو علاقو ته نه دی پریښودلی. اسلام وایي احتجاج کوونکو سره بار بار مذاکرات وکړل چې خپلو بچو ته د پولیو واکسین ورکړي خو یې نه منله او زیاتوي کله چې یاد قومونه خپل احتجاج پریږدوي نو په روان کمپاینونو کې به پاتې شوي ماشومانو ته ځانونه ورورسوي.
د سیپ دی ور سره لګیا دي ملټیپل ډایلاګز هم پکې وشل کنه کې شي بریک تھرو پکې راشي هوپفلی ان شاء الله چې نیکسټ کمپین دا بخل شي.
په کورما کې د پولیو مرز پر ضد 15 ورځې مهم لا دریم جون پیل شوی وو چې په کې لا 15 کالو کم تر 150 زرو زیات ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکل شول. دا کمپاین خصوصي د افغانستان پولیس سره نږدې په پرتو د 44 علاقو لپاره وو خو پکې د خروټي منګل او زادران قومونو شرکتونه کړلو. تر دې وړاندې په سیمه کې په 9 اپریل لا پولیو ناروغي څخه د بچو لپاره کمپاین شوی وو. په هغه کې هم یاد قومونو د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نو ورکړي. د هغو قومونو دا مطالبه دي چې په تری منګل کې بند شوی سکول بیرته خلاص شي. لا پاکستانه د افغانستان پکتیا ته ورغلي د ګوي سپینې شګه او مرګای کندولارې ته پرانستل شي او په کانډې خوله کې پر خوړه د نوي پل تعمیر دی وشي او په مختلفو وختونو کې به درکه شوي کسان دی را پیدا شي. ځایي مشر ګلو خان منګلوای مجبور دي چې د خپل مطالبو په حق کې ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکولو احتجاج پیل کړی دی.
نو چې څو پورې دا شیان د کومې خبرې ما وخالې دا عملي نه وي شوي ما ته واکسینو ولا رو نه شي زه نه غواړم چې څو پورې زه حکومت رعایت نه وم بللی، حکومت ما حکومت نمی شوی چې زه رعایت بللی نه وم، ما حکومت نه دی کومه نمه ده کنه.
په سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې نورو قومونو او علاقو خلکو د خپلو غوښتنو پوره کولو په پلمه د پولیو پر ضد په کمپاینونو کې برخه نه ده اخیستې. په ملک کې د صحت محکمې تر مخه د پولیو وایرس موجود دی او دا خطر شته چې ماشومان ترې متاثر شي، نو په داسې صورت حال کې خپلې غوښتنې پوره کولو په خاطر له پولیو څاڅکو انکار د غیر رویې ته دیني عالمان څنګه ګوري؟ دا پوښتنه مې د پړچنار مولانا حاجی الطاف حسین مخې ته کېښودله، نو هغه وویل په دین اسلام کې هیڅ اجازه نشته چې څوک د خپل مقاصدو لپاره یو داسې ګام واخلي چې د چا او یا خپل مرګ او یا ناروغه کېدلو سبب وګرځېږي.
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خبردار تاسو خپل ځانونه حلقات کې په خپل لاس ونه چوي، ترکی نه بدن د خدای او امانات دی نشه، و دا امانات خدای هیڅ کلمې ته د خبرې اختیار نه کوي، دا امانات موږ یا کو قرآن دښی نه پکړي دی.
د صحت محکمې د بپاڼې تر مخه د جون پر اتمه یو نوی د پولیو مرض کیس مخې ته تر راتلو پس په ملک کې سږ کال د غشمیره 50 ته رسیدلې ده چې دا یو په سند کې دی او نو ټول په بلوچستان صوبه کې مخې ته راغلي. د ذکر دا چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی ملکونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا په سوات کې پرون په یو جلسه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده. د جلسه تحریک انصاف او پختونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه جوړه کړې وه. د دې ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې حکومت ته وغوښتل چې عمران خان او تحریک انصاف نور بندي مشران زر تر زره خوشی کړي، دوی پر اوسني حکومت او پوځ بېلابېلې نیوکې وکړي. دوی په خبر پاکستان یوازې په داسې توګه چلېدای شي چې قانون پکې په رښتونې توګه واکمن وي. پر عمران خان یو شمېر مقدمه جوړې دي چې په ځینو کې هغه سزا شوی او دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات په سیدو شریف غاسی گراوند کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا جوړه شوې جلسه کې د پارټۍ پخوانی مشر عمران خان خوشی کېدو او د پارټۍ بل مخکښ مراد سعید ته تحفظ ورکولو لپاره جوړه شوې وه. جلسې ته د یاد کور مشرانو چې پکې د پارټۍ مشر بیرسټر گوهر، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور، پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د پختونخوا ملي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی، د سوات نه د قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور وویل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر په جیل کې بندول د پارټۍ سره لوی زیاتی دی او دغه زیاتی دوی نور نشي برداشت کولای. دوی ویل
1971 میں کیا ہوا، 1971 میں یہ ہوا،
د سوا یو یا کې څه وشول، هغې کې دا وشول چې تاسو د یو کس لپاره چې د هغه نوم بټو اقتدار ورکولو لپاره پاکستان مات کړو، او نن ته بیا د بل چا لپاره د هغوی د بچو لپاره هغه تاریخ تکراروي. د چا لپاره چې پاکستان مات شو هغه ته هم پانسی ورکړی شوه، نه هغه پاکستان واپس راتلی شي او نه بټو واپس راتلی شي. نقصان د چا وشو؟ د دې قام نقصان وشو. نقصان ورکوونکي څوک دي؟ یو څو کسان دي. ولسی جلسې ته د یادې پارټۍ مشر بیرسټر گوهر وویل چې نن عمران خان په جیل کې دی، نو هغه د قام او جمهوریت لپاره سختې برداشت کوي.
خان صاحب ژوند یو نظریې نوم دی، خان صاحب صرف ستاسو د آزادۍ لپاره نن په جیل کې دی. خان صاحب دا وایي که زر کال یې په جیل تیر کما، خو زما دا خوښه ده چې ملک آزادۍ طرف ته لاړ شي، خود مختارۍ طرف ته لاړ شي، رول اپ لا لاړ شي، ځکه زمونږ یو آواز دی او هغه آواز دا دی یہ ملک بغیر قانون کے نہیں چل سکتا.
په دغه مهال د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی چې د یاد ګوند اتحادي دی وویل چې دوی په دې ملک کې جمهوریت او هر قام ته د هغوی په وسیلو د اختیار خبره کوي.
پاکستان به د پاکستان پارلیمنت به مرسته
آئینی ضمانت را گئی جسمش بنیا متن با کرد نہ والو جسمش بنیا متن با لوڑائی ہا جسمش دا بچانو او جان کر لے نام جب لے نام دی تو سلام دے او میرے معنی میں کئی سیاست مخفی ہو باس پارلیمنٹ و تا کت سرچنائی داخلی خارجہ پالیسائی با پارلیمنٹ کی نوری کی
حکومت په نهم مئی کال 2023 کې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی چیرمن عمران خان په ګڼ شمېر مقدمو کې نیولی چې یو کال یې پوره شو. حکومت وایي چې عمران خان قومي خزانې ته زیان رسولی او په دغه ترس کې پرې مقدمې درج شوې چې دا وخت په عدالتونو کې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلط مشران ادا کوي چې امنیتي ځواکونو یې درې تنه وژلي او شاوخوا 110 نورې ټپي کړي دي. دوی په وینا اف سی ځواک د پرلط د نهو مخکښانو په ګډون په سلګونه پرلطوال نیولي هم دي. اف سی ځواک څه نه دي ویلي، خو د صوبایي حکومت ویان د جون پر شپږمه مشال اډو ته ویلي ول چې د جون پر څلورمه د شوي تاوتریخوالي پر مهال 18 امنیتي عسکر او 15 مظاهرتچیان ټپي شوي ول. دا لغه وروسته چې امنیتي ځواکونو د جون پر څلورمه شپې مهال د چمن او کوټې ترمنځ په کوګک غره کې تړل شوې لار په زور خلاصه کړه. دا لار د چمن پر لط ملاتړ کې له تېرې شاوخوا یوې میاشتې بند وه. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 21 راهیسې د روان پر لط غړي وایي پاکستان دی د دوی لپاره افغانستان ته تګ راتګ پر مهال د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا خبره نه مني. سمت شبنم حال راکوي.
په چمن کې د پرلطوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. دوی د مئی له څلرمې په چمن کې د پاسپورټ دفتر او بینکونه د احتجاج په توګه تړلي دي. د جون له څلرمې د امنیتي ځواک او پرلطوالو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د پرلط کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالله علیم پهلوان د جون پر 8مه د شپې ناوخته مشالی ډو ته وویل د پرلط کمیټې یو بل غړي ولسیار خان د جون پر 8مه د شپې ناوخته مشالی ډو ته وویل چې پرلطوالو په خپل منځ کې د جون پر 8مه یو غونډه هم کړې.
پرون د پرلط ډیره اوږد میټینګ وسولو د پرلط کمیټې چې په هغه کې موږ دغه شی په ګوته کوي چې سرکار قصدن داسې یو ماحول جوړول غواړي، خلکو ته اشتعال ورکول غواړي او په دې اشتعال کې خلک راپاروي چې د حکومت په ضد باندې یا د حکومتي ودانیو ته نقصان ورسوي. زموږ ژوبلې کسان تر 110 پورې رسېدلي دي چې دا زخمیان دي او در 300 شاوخوا چې دي هغه عام خلک چې کلیله وړ شوي دي په کې نه کسه زموږ د پرلط کمیټې هم ده.
د جون پر څلرمه په چمن کې د حکومت لخوا نیول شوي د پرلط کمیټې 15 غړي د جون پر 8مه په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړل شوي. په دې اړه د سپریم کورټ وکیل زاید اغا د جون پر 8مه مشالې ډو ته وویل پلتوال وایي چې د نیورسو ملګرو سره تر اوسه مهاله ملاقاتونه نه دي سوي. د جون پر 8مه د پښتون ژغورن غورځنګ د کوټي مشر نورباچا مشال لیډوتول چې دوی په کوټه کې کرایم برانچ تاړنې ته ورغلي، خو د هغوی سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړې.
د څلور ورځې د دوی هیڅ معلومات نه وو چې دوی چیرې ایښي. ورونه دغه خلک راوستلي ول په کوټه کې سیشن عدالت کې دوی پیش کړی. بیا موږ ورالو د کرایم برانچ ته اڼۍ ته، یو څه بسترې وې چې هلته به دوی پکې ویدېږي، او یو څه د خوراک سامان وو، او ورسره د وکیلانو وکالتنامې وې چې په هغه باندې به دوی خپل دستخطونه کول چې هغه وکیل بیا د دوی دپاره په عدالت کې هلې ځلې وکړي. تقریبا تر یو ساعته پورې موږ هلته د کرایم برانچ ته اڼۍ په گیټ کې ورته ولاړولو، موږ یې دننه نه پرېښولو، نه موږ ته اجازت راکوي.
حکومت د نیول شوو پلتوالو شمېرې نه دي ښوولي، خو د بلوچستان حکومت وایي شاهدرین د جون په شپږمه ویلي وو چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پلتوال ژوبل سوي دي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دا ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي، خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د خیبر پختونخوا په مردان کې د سکول یو استاد د غیرت په نوم وژل شوی ده. پولیس وایي د ښځه خپل ورور وژلی ده او د نجلۍ پلار پر خپل زوی مقدمه هم کړې ده. د دوی په وینا د ښوونکي د جون پر اتمه سهار مهال سکول ته روانه وه چې وژل شوه. په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وژنې په پرله پسې توګه روانې دي. پولیس وایي سږکال تر اوسه لږ تر لږه 43 مېرمنې هم د غیرت په نوم وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریاله آسما ګل په دې موجوده رپورت راکوي.
مردان سیمه کې د سکول وستازه د غیرت په نوم وجل شوی. مردان پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ویل شوی چې د جون په اتمه سهار دغه 13 کلنه شومایلا سکول ته روانه وه چې خپل رور د گاډی نه راکوز کړله او کاټلنګ بازار تازګرام چوک کې یې په ډزو وجله. د پولیس تر رپورت تر مخه دغه وجنه د غیرت په نوم شوې ده، ځکه چې شومایلا لشپګو میاشتو راهسې د کور نه بې درکه وه. د رپورت شریکولو په وخت مردان خرکی تانی پولیس مشر شوکت خان مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوی جینۍ په مبینه ډول د عدالت تلارې د خپل خوخي وعده کړی وو.
دا هو ای پی آر چې کم دی د ماشوم پلار دی، خپل زوی خلاف یې کړی دی چې دا د شمایلی د دې رور دی. خو په دې کې بیا چې کم دی دی کورټ میرج کړی و د ترو زوی سره، نو هغه سره نکاح نامه موجود و. 15 کسانو خلاف یې بیا عدالت کې 104 کړی دی. هغوی پکې بیا ملزمان 15 نور نامینیټ کړی دي، 15 کسان پکې گرفتار دي، نور پکې کار روان دی.
خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم د وجلو لړۍ روانه ده. د پولیسو په وینا چې روان کال دا شمیره 43 ته رسیدلې ده. له بشري حقوقو کمیشن د کال 2002 شمیرو کې راغلي چې پاکستان کې دغه کال د غیرت په نوم د وجلو 324 پیښې شوي، چې پکې 103 کیسونه د خیبر پختونخوا نه راغلي. له بشري حقوقو کمیشن راپور دا هم ښایي چې پاکستان کې د غیرت په نوم د قتل زیاتره پیښې د ښځو له کوره تښتېدو، آنلاین ویډیوګانو او تصویرانو خپرېدو لوجې کیږي. دا چې د زنانو د غیرت په نوم د وجلو د پیښې سیوا کېدو وجوهات څه دي په اړه یې لمردانه د بشري حقوقو فعال رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې د ښځو د کمتره ګڼلو فکر اوس هم شته، ځکه دا رنګه پیښې مخې ته راځي.
دا بدنصیبه نه زموږ د معاشرې کې یو داسې کبیره سم رواج چې دی جنکه د غیرت پر نوم باندې وجنی. غیرت دې ته ویلور په حیا عزت کې ورکا، هغه له خپل ایثار کا جیدات کې کور کې بیک بینس کې ولې ایثار کا. غیرت دې تر وجه ته د غیرت پر نوم باندې لور وجنی، تر غیرت پر نوم باندې زوی وجنی. قانوني جرم دې، اسلامي جرم دې. الک د 40 سال شي دې سنوي خیر د کور کې ناشتي چې جینه د 14 سال شین دی ودې د هم پجینې باندې ظلم دې. کله سوري په شکل ضرور په بدل کې دي، کله ماما په سر کې دي ماما قتل کې، کله پلار په سر دی پسوارا کې بیا سختې پاغي باندې تیریږي. دې باره کې اویرنس پیدا کول پکار دي علاقو کې.
د پیښور های کورټ وکیل مزمل خان مومن مشال ریډیو ته ویل چې د غیرت په نوم د قتل کړل شوی کورنۍ تن سره دغه اختیار شته چې قاتل معاف نکړي، او دوی ته دغه اختیار اسلامي قانون هم ورکړي.
خزو خو ډیر زیات قوانین موجود دي، دلتا وومن پروټیکشن بل دی، دلتا غږ اکټ دی، اغي د پروټیکشن د پارا د مسلم فیملی لاز دی نو من سره چې کوم دین د وخت کې د قانونو نو کمې نشته ری خو اصل کې دا غي امپلیمنټیشن چې دین هغه ډیر زیات اهم دی.
په خبر کې د پولیسو لخوا تر لاسه شوی شمیرو تر مخه تیرو 15 کلونو کې د غیرت په نوم د وجن یو سل ویش پیښې رپورټ شوی چې پکې پروس کال 19 په کال 2022 کې 13 او 2021 کې 8 پیښې شامل دي او په دې کې ککړ یې یو سل ویختنان گرفتار کړي. آسما گل مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د پېښور د لوی روغتونونو ډاکټران مندو ته تللي ول او هلته یو بزنې کیمپ لګولی و. د لیډینګ خیبر ټیچنګ هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټرانو د مندو د غیر دولتي تنظیم په مرسته په دې کیمپ کې د خلکو معاینې او علاجونه وکړل. دوی وایي د پنډیالي سیمې د تر 200 زیاتو ناروغانو چې مېرمنې هم پکې شامل وي درملنه یې وکړه. دا ډاکټران زیاتوي د کیمپ هدف یوازې د خلکو علاج نه بلکې په هغوی کې د ناروغیو او لاغو څخه د ځان ساتلو لپاره د پوهاوي خپرول هم وو. د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد رپورټ راکوي.
د قبایلی ضلع مومند په پنډغالی سیمه کې د پېښور مشهور هسپتالونو ډاکټرانو د خالی په ورځ یو ورځنی طبي کیمپ ولګو. یاد کیمپ د ضلع مومند د زده کوونکو او ډاکټرانو غیر دولتي تنظیم مومند سټوډنټ اینڈ ډاکټر ویلفیئر سوسایټي لخوا لګول شوی و چې پکې نه یوازې د علاج تشخیص کېدلو بلکې ورغلي مریضانو ته مفت دوایانې هم ورکړل کېدې. د کیمپ انتظام کوونکي ټولنې غړي او د پنډغالی اوسیدونکي عبدالله مشال ریډیو ته وویل
خفم شوم ځکه چې د دې خلکو هغه د تعلیم لیول د دې د صحت چې کوم هغه معیار دی چې هغه مې وکتو د دې نه علاوه زموږ چې کوم بدلته انتظامیه ده هغه کاغذ د هیلث په فارم کې ده او کاغذ چې کوم دی د تعلیم په شکل کې ده نو هغه ټول داسې دي چې لکه دغه نه دي سټیسفیکټ نه دي. په دې خوشاله شو الله تعالی موږ توفیق راکړو چې موږ د میډیکل کیمپ ارینج کو.
یاد کیمپ د سهار 8 بجو نه تر مازیګر 4 بجو پورې دوامدار وو چې پکې د سیمې شاوخوا 200 مریضانو ته طبي سہولتونه ورکړل شو. د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د یاد خیر خیګړی تنظیم مشر ډاکټر حارث مومند وویل د کیمپ لګولو مقصد یې یوازې طبي مرستې نه بلکې په خلکو کې پوهاوی هم راوستل وو. نوموړي زیاته کړه
نو د دې یو په معاشره باندې یو پازیټیو امپیکټ دی. داسې خلک چې هغوی نشي تللی خپل علاج کولو لپاره معاشي مسایل وته یا نور داسې ریسټرکشنز دي هغوی دلته رال او د هغوی مونږ چې کوم دی کنه ډېر پیشنټس ډیل کړل او هغه مونږ ډایګنوز کړل. مونږ کیسز دي چې کوم دلته نه ډایګنوز کېدل یا ګران هغه به راځي او هلته به چې کوم دی مونږ هینډل کوو مینج کوو.
یا طبي کیمپ ته شاوخوا 45 ډاکټران او ډاکټرانی ورغلي وي. خزو ډاکټرانو مشال ریډیو ته وویل چې پر پنډغالی سیمه کې د صحت د بنیادی پوهاوی کمی دی. دوی زیاته کړه زیاتره ښځې د خوراک د کمښت له وجې د بدني ستونزو سره مخ دي. کیمپ ته ورغلی د لیډریډینګ هسپتال ډاکټر دیام شیر مومند مشال ریډیو ته وویل
ډیر شراتلل اغي نه پویدل ایون په اغي نیوټریشنل ډیفیشنسی تړي رزيات وکنن او هر ماتلو خزه وراتلن او ای بېبي چې لیکټیټینګ مدر اسپیشلی بي چې لایک زنه شم فیډ کولی بېبي نو موږ ورته وی چې دا ویلی نو بېبي چې نه ماته سپلیمنٹس ملاویږي او نه دل زمون غډي را خوشکی دلته کې نو زمون ته نه خوراک دلته کې سم ملاویږي نو بیا به ته موږ ورکړ میډیسنز کنه نه سي سپلیمنٹس چې دا دا واخلې نو موږ ورته چې کتاز دا اخلې ان شاء الله بیا تاسو تاسو بیبی ډیر خفیډ کولې شي یو ٹی آئیز پرابلمز ونه ته موږ ورته انټی بایوټکس ټول پرسکرایب کړل.
کیم ته ورغلی ډاکټرانو وویل پر لرو پرتو سیمو کې د صحت پاړه د بنیادی معلوماتو کمی او د صحت بنیادی سہولتونو نشټوالي لوجې خلک د زیاتره ناروغیو سره مخ کیږي او دغه ناروغو پر وخت تشخیص نه کیدل لوجې د نورو سختو مرزونو سره مخ کیږي. وسیم سجاد مشال ریډیو پنډیاله مومند.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
په پیښور کې د گرمې دولسنی بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز ل بوریوال کاکړه اورو.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
د خیبر پښتونخوا په کورم کې د ځای خلکو د احتجاج له کبله د یو شمیر سیمو ماشومان د پولیو له واکسینو پاته شوي دي. د یادی قبایلی ضلع د منګلو، خروټو او زدرانو شاوخوا 2500 ماشومانو ته د جون له درېمې تر اوومې په ترسره شوي کمپاین کې د پولیو ضد واکسین نه دي ورکول شوي. د دې سیمې یو قبایلی مشر ګلو خان منګل د جون پر اتمه مشال رډې ته وویل دوی ځکه خپل ماشومانو ته دا واکسین نه دي ورکړي چې حکومت د دوی غوښتنې نه دي پوره کړي. په کورم کې د پولیو ضد ادارې یو چارواکي ډاکټر خالد اسلم د جون پر اتمه مشال رډې ته وویل چې له دې خلکو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې په بل کمپاین کې پاتې شویو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په سوات کې احتجاجي جلسه شوې ده. د جون پر اتمه شوې دې جلسې ته د تحریک انصاف او پښتونخوا ملي او میګون مشرانو په خپلو ویناو کې پر حکومت غږ وکړ چې عمران خان او د تحریک انصاف نور مشران دې زر تر زره خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد های کورټ د جون پر درېمه د دولتي راز افشا کولو په مقدمه کې د تحریک انصاف بنسټ شوونکی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړ، خو هغه په ځینو نورو مقدمو کې لا هم بندي دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې د روان پرلط مشران وایي د جون له څلورمې یا تر اوسه درې تنه وجل سوي او شاوخوا یو سلس نور ټپیان دي. د پرلط کمیټې غړي ولسیار خان د جون پر اتمه ناوخته مشال رډې ته وویل چې اف سي زواک د پرلط د نهو مخکشانو په ګډون په سلګونه پرلطوال نیولې دي. د دوی په وینا حکومت هڅه کوي چې د چمن پرلطوال په تشدد کولو مجبور کړي. د بلوچستان د حکومت لخوا د پرلطوالو د دې ادعا او په اړه تازه درینز مختنه دی راغلی، خو د یاد حکومت ویاند شاهد رین د جون پر شپږمه مشال رډې ته ویلي چې د جون پر څلورمه د رامنځته سوي تاوتریخوالي پر مهال اولس امنیتي عسکر او 15 مظاهره چان ټپي شوي دي. او سعودي عرب وایي د جون پر څوارلسمه تر پیلېدونکي حج وړاندې یا تر درې لکه زیات غیر ثبت شوي زیارت کوونکي د مکې له ښار ایستلي دي.
مشال ریډیو لن خبرونو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روسیه کې په اوکراین کې بریالی هم شي خو وبه نه درېږي. بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د کلک ملاتړ څرګندونه وکړه. هغه زیاته کړه امریکا په خپل ټول ځواک سره د اوکراین تر څنګ درېدلې ده. تفصیل احمد تکل راکوي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه د امریکا کلک ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د بریا په صورت کې به د روسیې تجاوز پای ته ونه رسیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون یې تر څنګ ولاړ و وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوکراین کې تم نشي او ټوله اروپا به وګواښي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا به اجازه ورنکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په خپل ټول ځواک سره د اوکراین څنګ ته ولاړ دی. ایمانوئل مکرون چې فرانسې ته د رسمي سفر پر مهال د بایدن کوربه دی، په ګډه خبري غونډه کې د متحدو ایالاتونو مننه وکړه او بایدن ته یې د لومړي زبر ځواک د ولسمشر خطاب وکړ. هغه بایدن ته وویل چې اروپایان ډېر درناوی ورته لري. د امریکا ولسمشر ته چې له تېرې چهارشنبې ورځې رئیس په فرانسه کې دی، په پاریس کې خورا پرتمین هرکلی وویل شو. بایدن د جون په شپږمه نیټه د نورماندی د جګړې د اتیایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ او یوه ورځ وروسته یې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د قانون له توشیح وروسته دا لومړی ځل دی چې بایدن له زلنسکي سره ګوري. د دې کتنې پر مهال بایدن د 225 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره اضافي پوځي مرسته چې توغندي او د هوان توپونو او دافع هوا توغندیو مرمۍ پکې دي هم اعلان کړه. په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې روسي ځواکونو په تېره د اوکراین پر ختیځ ښار خارکیف سخت حمله وکړه، اوکراین د نور پوځي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره تر فشار لاندې دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د جمعې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل د متحده ایالاتونو د وروستیو مرستو په مټ اوکراینی ځواکونه توانېدلی دي چې د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې پرمختګونه شنډ کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو چې تر اوسه هم روان دی.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري. افغانستان کې طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته رسیدلي دي. ټاکل شوی دوی هلته د لوړو زده کړو په اړه جوړه یوه غونډه کې ګډون وکړي. دا وزیران داسې مهال په بهر کې د خپل هیواد استازیتوب په یوه نړیواله غونډه کې کوي چې د پوهنې وزارت د نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او د لوړو زده کړو هغې بیا د نجونو د پوهنتونو دروازې تړلي دي. تفصیل بیا هم له احمد تکل څخه.
د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم یا غونډه کې د ګډون لپاره پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل. د پوهنې وزارت ویان قاری منصور حمزه پرون پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې د کازان په غونډه کې د حبیب الله آغا د ګډون خبر ورکړ.
د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنی فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت، لاسته راوړنو، فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی هم په ورته پیغام کې کازان ښار ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د سفر خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال لا نه و پوره شوی چې تر شپږم د لوړو ټولګیو له زده کوونکو نجونو څخه د تعلیم حق واخیستل شو. د طالبانو حکومت د 2020 کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بېله کوم دلیله بندې کړې. په داسې یو حالت کې به د طالبانو وزیران د کازان په غونډه کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي؟ د جمهوری نظام پر مهال د پوهنې وزارت معین او سرپرست ابراهیم شینواری د پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورد ښکاري، ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي. نو که چیرې دوی هلته د دې لپاره ځي چې کوم پیغام وړاندې کړي، خو پیغام نه لري. او که چیرې د مثبتې زاویې نه ورته وګورو او دوی له نورو ملکونو او نورو هیوادونو نه واوري او د نورو اسلامي ملکونو د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو څخه د هغوی د لاسته راوړنو ګزارشونه نه واوري او وګوري او هغوی سره بحث وکړي او یو مثبت تاثیر پرې وشي، نو بیا باید ورته په مثبت نظر وګورو.
په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته له څه کم زر ورځو راهیسې ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د تعلیم له حق څخه د نجونو د بې برخې کولو له کبله نږدې یو کال مخکې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب الله آغا په ګډون د طالبانو پر دریو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او ډیرو نورو نړیوالو ادارو او دولتونو هم طالبان د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو له کبله غندلی دي. طالبان وایي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر تګلارې کار کوي، خو دا تګلارې لا هم نه ده جوړه شوې او ښکاري چې طالبان اوس حتی په دې اړه خبرو ته لا لیوالتیا نه لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د خیبر سوداګرو او ترانسپورټرانو پرون مشالې ډوته ویل چې په تورخم کې پاکستان لورو ته د امپورټ مالونو چک کولو سکینر خراب شوی دی، چې له وجې دوی په خبره ډیر بیروبار هلته جوړ دی او په ګاډو کې تازه شیانو د خرابېدو خطر دی. دوی په تورخم کې د نوي سکینر لګولو غوښتنه کړې ده. په تورخم کې د پاکستان د رسد او تعبیراتي ادارې نېشنل لاجستیک سل چارواکي وایي هلته تر یوې لوی منصوبې لاندې تعمیراتي کارونه روان دي او زر ده چې د سوداګرو او ترانسپورټرانو ترڅنګ د عامو خلکو شکایتونه هم ختم شي. د فرهاد شینواری رپورټ ورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی سوداګر ګلاب خان مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د امپورټ یا درامداتو ګاډي کلیر کولو سکینر خراب شوی او دې سره افغانستان نه پاکستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي ایسار شوی او په هغې کې د ځینې مالونو خرابېدو اندېښنه هم شته.
افغانستان نه شکوم ګاډي راځي، فریش فروټ وي که کویله وي که شوکاړه وي که امپټي کانټینر وي، دا ټول په امپورټ په سکینر باندې وي. دغه فنی خرابي خامخا په میاشت کې یو ځل دوه پیدا کیږي. په دې هفته کې دوه ورځې خراب وو او بل هفته کې درې څلور ورځې خراب وو. دوی سره داسې انجینیر هم نشته چې دا کوم سکین خراب شي نو هغه بیا په هماغه ټایم باندې ګنټه دوه درې ګنټې کې برابر کړي، او نور سره دغه متبادل بل یو سکینر شته. نو دا سکینر چې کله خراب شي نو بیا ګاډو لاینونه هم باقاعده ښه پل ودرېږي، ګاډي هم ښه ډېر رش ورته جوړ شي. کوم فریش فروټ دي یا سبزي ده، خوش میوه جاتی یا د همدغه کوم میوه جاتی، هغه هم بیا ودرېدلی وي. نو په دې وجنه مالوالاو تجارانو ته ډېر غټ تکلیف او مشکل جوړوي او تاوان سره مخ وي.
د پاکستان او افغانستان د ترانسپورټ ګډ یونین مشر شاکر پردی وایي چې په تورخم کې تعمیراتي کارونو او سکینر خرابېدو د دوی کار ډېر اغېزمن کړی.
چې د تورخم کې د کله نه د کوم ټرمینل باندې کار شروع شوی، د دغه سره د ترانسپورټرانو ستونزې زیاتې شوې دي، کمې شوې نه دي. دا حکومتونو ته یو سکینر و دوه سکینر و درې سکینر هیڅ خبره نه ده. دا موږ له زړه فاټه خواه پیسې بین ډېرې جمع کېدې، حکومت خزانې ته بین ډېرې تلې، ډرایور کلینډر ته بین تکلیف نه و. اوس همداسې چې دی تکلیف زیاتېږي او کمېږي نه. دا کې اوس موږ پوهېږو نه چې موږ چا ته اپیل وکړو. په دغه ملک خو ولاکه پوهېږو موږ چا ته اپیل وکړو. کومې ستونزې په دا تورخم په پوله دي که نه، یقین وکړه که په دنیا کې پایو وځای کې هم شته دی.
په تورخم کې د دوه اړخیز تجارت او د خلکو د تګ راتګ انتظامي چارې د پاکستان د تعمیراتو او رصد ادارې نیشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی. د نیشنل لوجستیک سیل په تورخم کې جنرال مینیجر عزیز خټک مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې هلته د آی ټی ټی ایم ایس په نوم په یوه لویا او جدیده منصوبه باندې کار روان دی او په دې کې نوې ټرمینلې او پراخه سرکونه شامل دي او امپورټ اکسپورټ یا درامداتو او برامداتو سکین کولو لپاره به پکې نوې سکینر هم ولګي او دا ټولې ستونزې به ورسره هوارې شي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره یوه مهمه او مصروفه لار ده او پکار ده چې هلته په ټولو تعمیراتي منصوبو باندې کار زر تر زره مکمل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان مرکزی بانک د جون پر شپږمه په بیان کې ویلي چې پر حکومت د شخصي بانکونو قرض شپږ شپېته کربه او درې اتیا ارب روپیو ته رسېدلی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د بجټ خسارې پوره کولو لپاره حکومت له شخصي بانکونو زیاتې قرضې ترلاسه کړي دي. د مشال اډیو خبریال نازلي دې ته کتنه کړې ده چې د حکومت لخوا د داسې پورونو اخیستل پر ولس څه اغېز کوي، په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د جون په شپږمه خپل یو راپور کې ویلي چې د روان مالی کال په لسو میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بینکونو نه ریکارډ پنځه زره دوه سوه او دوه څلوېښت ارب روپۍ قرض ترلاسه کړی دی چې د دې سره په پاکستان حکومت د شخصي بینکونو قرض شپږ شپېته کرب او درې اتیا ارب روپو ته رسېدلی دی. د سټیټ بینک راپور دا هم ښایي چې تیر نگران حکومت او موجوده حکومت د قرض روپو د تیر مالي کال د لسو میاشتو په پرتله نږدې پنځه پنځوس فیصده زیاتې اخیستي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت د شخصي بینکونو نه زیات قرض ځکه ترلاسه کړی چې حکومت د بیلابیلو ادارو د چلولو توان نه لري. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان د جون په اتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د بجټ خسارې پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بینکونو نه زیات قرض ترلاسه کړی دی.
دا سده چې دی وخت کې پاکستان حکومت چې کم داغي کم خرچي دي هغه د ټیکس آمدن نه سیوا دي، نو دا چې کم گیپ دی د ته چې کم مونږ ورته بجټ خساره وایو، دا بجټ خساره پوره کولو هم دغه لار ده چې یا خو ټیکس آمدن سیوا شي یا خرچه کمی شي. خو دا دواړه نشي کې نشي کولی حکومت، نو بیا دا چې د قرضونو نه دا خساره پوره کیږي. حکومت هم دغه اسانه لار نیسلې ده، اړومبه به د سټیټ بینک نه غشتو، بیا چې د ایم ای پابندي ولګي چې سټیټ
د پاکستان حکومت که د شخصي بینکونو نه زیات قرض اخلي نو په عام ولس په ددي اثر سوي. اقتصاد پوه وکیل رحمان بیا وایي
دا د دې غټ نقصان به دا راځي که اوس هم په بجټ کې روان دي، روان بجټ کې به هم د دې اثرات وي چې دا ټیکس چې کوم زموږ کلکشن دی د هغې یو غټه حصه چې دی نو هغه په دې قرضو کې روانه ده. کوم د دې سود دی، د دې چې کوم اصل قرضې دي، د دې واپسي ده، نو دا بجټ یو غټه حصه چې دی نو هغه به په دې قرضو کې ځي. د دې چې کوم تعلیم، صحت یا د نورو خلکو د خیر ښېګڼې چې کوم منصوبې دي هغه به د دې د وجې نه متاثره کیږي.
د اقتصادي پوهانو په وینا چې په تیرو لسو میاشتو کې د شخصي بینکونو نه ټول اخستل شوي روپو کې اتیا فیصد یوازې د پاکستان حکومت اخیستې دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه راشد خان بیا وایي د حکومت سره دا یوازینۍ اسانه لار ده چې د بجټ خسارې پوره کولو لپاره د شخصي بینکونو نه قرض واخلي.
هغه وجه دا ده چې حکومت پاکستان چې کوم دی مسلسل د مالی خسارې چې کوم دی دا هغې سره مخ دی. هر کال موږ ته په تجارت کې، په کاروبار کې او د ملک بیلنس چلولو کې چې کوم دی دا خساره راځي. د هغې دپاره چې کوم دی چې کومې پیسې په کار نو هغه څه د آی ایم ایف نه اخیستې شي، څه د نورو غټو ادارو نه اخیستې شي او ملکی بینکونو نه اخلي. ملکونو بینکونو نه وجه دا چې دا په اسانه ملاو شي. بیا حکومت د دې هغه مقرر وخت باندې د دې هغه پیمنټ کوي چې هغه سود سره کوي، نو 22% په دې وخت کې پاکستان کې شرعي سود دی. دا د دې شرعه تقریبا 80% شرعه ده چې بینکونه چې کوم دي 80% چې کوم دي حکومت له قرضونه ورکوي.
د پاکستان سټیټ بینک رپورټ دا هم ښایي چې د زیات قرض روپۍ ترلاسه کولو له کبله په تیرو لسو میاشتو کې حکومت د شخصي بینکونو نږدې شپږ زره ارب روپۍ یوازې د سود یا منافع په برخه کې ورکړي دي. په پېښور کې اقتصاد پوه ډاکټر منظور علي بیا وایي په پاکستان کې ټول کاروبار یا اقتصاد رجسټرډ نه دي، ټول خلک ټیکسونه نه ورکوي یا کم ورکوي، نو ځکه حکومت قرض اخلي.
پاکستان یا د پاکستان په شان نور ترقی پذیر ملکونه چې د هغوی د بجټ خساره موجوده وي، یعنی د هغوی آمدن کم وي او اخراجات سیوا وي، نو هغوی ضرور قرضونه اخلي. ډیر خلک په دې اعتراض کوي چې د اخراجات ولې سیوا دي او د دې ګنې واحده وجه د هغوی غلط استعمال یا بدعنوانی ده، نو هغه به هم وي او فیکټر کېدای شي. خو په هر ترقی پذیر معیشت کې کم چې مخ په طرف که روان وی نو پاغه کې خامخا اخراجات او آمدن نصیوا وی، ځکه چې ترقیاتی کارونه کول غواړي چې هغه ډیره پیسې غواړي او په یو خاص وخت کې غواړي. په دې وجه باندې دا قسم معیشتونه قرضداري وی، خو د قرضونو استعمال بهتر پکار دی.
نوموړي په وینا هر کال د پاکستان حکومت د بیلابیلو محکمو لګښت زیاتیږي، د فوز بجټ زیاتیږي، پینشن زیاتیږي، تنخواګانې او ورسره د پاکستان آبادی هم زیاتیږي چې ورسره لګښت هم زیات شي. پروفیسر منظور علي وایي پاکستان اقتصادي ودې ته سخت اړتیا لري او د دې لپاره د ټیکسونو زیاتولو سره نظام ټکول دي. خو نوموړي په وینا د سود شرې لوړې ساتلو بد اغېز په سوداګرو او پانګوالو دی، نو ځکه په هیواد کې پانګونه راکمه شوي او اقتصادي وده هم نه لیدل کیږي. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا په داسې حال کې چې د نوي مالی کال بجټ په د جون په 12 وړاندې کیږي، نو دا په ډاګه ده چې حکومت په راتلونکي مالی کال لپاره هم د شخصي بینکونو نه نور قرض اخلي. د اقتصادي چارو کارپوهانو په وینا د پاکستان اقتصاد د ښه کولو لپاره حکومت د آی ایم ایف نه نور ونه تر اته ارب ډالرو پور اخیستو په تکل کې دی او د دې لپاره په دې وروستیو کې د پاکستان حکومتي چارواکو د آی ایم ایف د مشرانو سره هم څو ځله لیدل شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلک راځي چې کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مړی دا بیا غاره دا لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی تر ټولو مال خلک یې تی پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور نیمه او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اوریدای شي.
د بلوچستان حکومت د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته په صوبه کې د تعلیم د کچې معلومولو لپاره یو سروې کړې ده. د سروې پایلې ښیي چې په هغه صوبه کې د تعلیم کچه لوېدلې ده. د سروې پر رپورټ د بلوچستان تعلیم وزیر راهیلي دورانۍ د خفګان خولو ترڅنګ هوډ ښکاره کړی دی چې د تعلیم د ودې لپاره به حکومت یې ټول وسایل په کار راولي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان حکومت د ماشومانو د تعلیم او صحت لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په صوبه کې د تعلیم د وضع په اړه یو سروې کړې ده. په کوم کې ویل شوي دي چې په صوبه کې د تعلیم کچه لوېدلې ده او د دې کچې د راپورته کولو لپاره و بېلابېلو ګامو ته اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه په کوټه کې جوړ شوی و یو سیمینار ته د تعلیم کارپوهانو ویلي دي چې د زده کوونکو د تعلیم کچه د دوی د توقو څخه ډېره کمه ښکاره سوې ده. په دې ترڅ کې نور حال د یونیسف یو غړي مزمل خان پانیزي څپه داس ټوکی راته راکړي.
په تمام بلوچستان کې چیرته سکولونه موجود دي په هغه سکولز کې کوم د کوشنیان د پاره کوم مسلې دي یا د استادانو د پاره کوم مسلې دي او کوم وجه دا مسلې دي هغه څنګه موږ لري کولای شو او د سکولانو کوالټي څنګه بهتره کولای شو. پر هغه باندې یو ډېر غټه سروې وسله په کوم کې سي تر لږ زره زیات کوشنیان ول د دویم کلاس او د شپږم کلاس کوشنیانو سره انټرویوز وسولې ټیچر سره وسولې دا غول استادانو سره وسولې دا غول مور پلار سره وسولې او لاغوس دا ډیټیل کې حال وسوي سي کم مسلې دي او په دا څنګه بهتره کېدلای سي او بیا د کوشنیانو کوم د سټډي لیول دی هغه په دویم کلاس کې په دریم کلاس کې هغه پر مخ څنګه تلای سي کم شان هغه زدي کم غنه دي هغه یو قسم ټیسټ ورته وي هغه وسو او په ډایګنوستیک سټډي کې دا معلوم شي چې کوشنیان سي په کم شان کې کمزور دي ټیچران په کم شان کمزور دي او موږ څنګه هغه بهتري راوستلای سو.
په دې سروې کې د دویم ټولګي او شپږم ټولګي د زده کوونکو استادانو څخه د اردو حساب او د ساينس د مضمون په اړه پښتنې سوي دي. موخه په صوبه کې د تعلیم کچه را لوړول دي. په دې ترڅ کې د کوټې د شبیر احمد خان د سکول مشر میرمن نایلا دورانی راته وویل چې په یو وخت کې د ماشومان لپاره په بیلابیلو ژبو کې زده کړې کول ګران کار دی.
کوم کښنه چې په کور کې پښتو وي دای سي د سکول ورسي اول وار بیا پر د باندې انګلیش او اردو دا دوه سر دا رنګ زبي دي چې زو هم کښنه یو وار اغاز دکی دای بوکس دکی دای رائټینګ دکی دای چی چی دکی بیا کښنه د دې کوم بیسیک کلاسز دي یا خود دا په اردو کې یا د په انګلیش کې زموږ کښنه سي دای پښتو هم دکی په سکول کې دای اردو هم دکی دای عربي هم دکی په خپل لنګویج هم نو درې څلور زبي سي دي زموږ کښنه ته دا سي دا ډېر مشکل دی.
خود تعلیم د ادارې و مېرمنې صابره غلزی بیا زیاته کړه چې د رپورت وروسته د تعلیم په څنګ کې وځینو مهمو ګامو پورته کول ته زیاته اړتیا لیدل کېږي.
په سکولانو کې د ټیچر کوالیفیکیشن ډېر ویک دی مطلب کته رورل ایریا ته وګوري هلته ټیچر سکه اپوینټ شوی دی هغه په اتم کلاس باندې اپوینټ شوی دی ظاهر د اتم کلاس او د بیا د کلي سبق دی نو هغه کې د انګلیش دومره شته نه دی په دې وجه اول د ټیچر خپل نه ځنه ټیچر وزه کې به بکښنه تور زده کی دا وجه دا ډېر وختي اپوینټ شوی دی نه هغه ټیم د دې کوالیفیکیشن میډل وري کمیونټی سکولانو ته وګوري دا شان وګوري نو هغه ټیچر سی اپوینټ کېدل هغه په میډل باندې کېدل هر ټیم انګلیش دونه ضروری نو هر ټیم سکول اوپننګ ضروری ولی.
پر دې محل ته مشالې ډو سره په خبرو کې د ضلع نوشکې د تعلیم د ادارې مشر میرمن فاطمه منور راته وویل وویل چې په صوبه کې د تعلیم کچه پر 6% درېدلې ده او د دې حالت بیلابیل ستونزې دي.
دا د هنوړه کېریم د ماسر ولدا خو بالکل د کوټې سره نږدې ده. په دغه کې لای فنکشنل واشرومان نو زما داسې ټیچر ویلې چې هغه د شوګر پیشنټس ولې هغه بولې موږ د واشروم لپاره د یو بل کورته ځو. دا خو یو غټ بیسیک فیسلټي ده چې هغه فاول وار خدای انشور کوي. ضرورت دي د انفراستراکچر حالات داسې دي چې سکولانو حالت وګوره داسې تل کبوت بنګلې. هنوړه کې زما یو سکول دی ساحل پر نوم ګرلز پرایمري سکول ولې هغه خو سړی خالي وکتل داسې دهشت او وېره غونډې بل سړی په جوړه کې راتلل او کلچرل بیریر خلک خبرې کوي لیکن کلچرل بیریر اوس دور نه ستهر سړی دا غواړي چې د خپل انجونو خپل لونو خپل خوندو ته ښه تعلیم ورکړي لیکن داغه د پرشه ماحول هم ضروري دی. نو کم سے کار کون والا دی په چیلنجز کې لګیا دی کوي خاص طور پر موږ د ګرلز سکولان سره ډیر زیات اپریشیټ کوم. ټیچرز کتل خپل کښنه د ځان سره راوړي په کلاس کې د کپڑے جولا جوړ کړي په هغه کې کښنه د جولا ورکی دلته کښنه نه تصفه کوي.
د سیمینار پر مهال د بلوچستان د تعلیم وزیر میرمن رایلا دورانی په سروي رپورټ سخت خوشنش کار کړه او په صوبه کې د تعلیم د کچې د لوړولو په خاطر د ځانګړي ګامونو د پورته کولو پخلی کړی دی. د یونیسف د رپورټ له مخې چې په ټوله ملک کې 28 میلیون څخه زیات ماشومان اوس هم د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې کې 12 میلیونه په پنجاب، 1 میلیون په سند، د 3 میلیون څخه زیات ماشومان په خیبر پښتونخوا او نږدې 2 میلیونه په بلوچستان کې شامل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان د کونړ د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د دوی په سیمو کې رغنیز کارونه نه دي شوي چې له وجې دوی په خبره د ولسوالۍ له مرکز نه کلو ته غځېدلي سړکونه کنډ کپر دي، روغتیایي مرکزونه د نشت برابر دي او د ښوونځیو زده کوونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د کونړ له مسؤولو چارواکو د رغنیزو پروژو د پیلولو غوښتنه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ځایي مسؤلین د خلکو ستونزې مني او د هواریدو ژمنه هم کوي. تفصیل زموږ خبريال په دې رپورت کې.
د افغانستان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولایت کې له مسؤولو چارواکو غواړي چې د اسمار ولسوالۍ رغنیزو چارو ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي د روغتیایي خدماتو ټکنۍ بهیر، د تګ راتګ لپاره د سړکونو خرابوالی او په تعلیمي ډګر کې ګڼې ستونزې هغه څه دي چې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي او په کونړ ولایت کې له طالب چارواکو غواړي چې د حل په موخه یې لاس په کار شي. دوه تنه ملک عبدالمنان او رحمان الله وایي
ټوله موضوع د سړک ده چې سړک مران دی او وروره به مځکه په نشته دی چې هغه وي هغه سیلابونه ولي او نورې وروره زو په اسمار کې وړخلو هغه په ورانو سړکونو کله په شام باندې راوړو.
زمونږ مکتبونو ته هم رسیدګي نه کیږي او زمونږ د مریض هم د هسپتال ته رسیدګي نه کیږي. دا ډېر مشکل سره مخامخ یو.
د اسمار ولسوالۍ یو بلتن اوسیدونکی سید رحمان بیا په روغتیایي برخه کې له خدماتو شکایت کوي. نوموړی وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ناروغ درملنه نه کیږي او د سړک د خرابوالي له امله خپل ناروغ مرکزي روغتون ته په ګرانه رسوي.
یو سب سنټر اوس مقرر دی دلته باندې ناو د پاره دوایان هم پکې نشته چې تقریبا 40 کیلومتره کې د غټ هسپتال نه لري دی. دلته کم مریض پیدا شي موږ ته ډېر زیات مشکل دی ځکه ترانسپورت مشکل دی، روډ سړک بیخي زمونږ شته نه، ګاډی نه پیدا کیږي. پیدا شي بیا سره قران دې چې موږ په مریض هسپتال ته په وخت ورسو نه خپل ژوند د لاس ور.
د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي په تعلیمي ډګر کې هم لګړو ستونزو شکایت کوي. د خونځي او تنزده کوونکې یاسر او یو تنخوونکې میراجان وایي
کله راو راشدې ته سیلابونه موږ نشو تلل چې موږ ورته یارانه پرګیو یارانه شپلې ولې یار یام لام دی او موږ مکتب نه نشو.
په یو خل باندې یو اساسي پول موږ ته خدل شي او بل په خونځي کې پاکي وبد څخه کو بنلرو
باید د اوبو سیستم ته برابر بل دا کنجم کله کله راڅرګیږي.
بل لور ته په کونړ کې د طالبانو د حکومت د اسمار ولسوال مولوی عزیز محمد شفق د یاد ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او د حل په موخه یې ولس ته ډاډ ورکوي.
په اول قدم کې سړک دی، ځکه چې دا بالکل یو حیاتي څیز دی، دا ډېر یو اوږده دره ده او خلک ډېر لرې لرې ساحو کې پراته دي. قومي مشرانو د سپین یورو چې څومره څه شکایتونه او فریادونه کړي دا ټول حقایق دي. دا حتی الامکان ولایت مقام او د کوم موسسات چې ولسوالۍ ته راشي دوی ته ټولو ته مونږ هغه وخت سره رسولي دي. کم کم اجرات شوي دي، نور هم ټول همداسې پاتې دي.
په کونړ ولایت کې یوازې د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکي نه دي چې په خپله سیمه کې له تعلیمي، روغتیایي او د پرمختګ د کارونو له نشوالي شکایت کوي، بلکې په دغه ولایت کې د اکثرو ولسوالیو اوسېدونکي ورته ستونزو سره مخ دي او وخت نا وخت د ځایي مسؤولو طالب چارواکو د حل غوښتنې کړې دي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.